د مشال ریډیو اوریدونکو د خپل کوربه احمد الله سلامونه قبول کړئ. د محل په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. پروانی او ساته خبرونه کې بعد پاکستان سیاسي حالاتو، بلوچستان کې د لادرک کسانو لپاره شوی احتجاجي مظاهره او پاکستان کې خبريالانو ته راپیخو مشکلاتو ترڅنګ یو شمیر نور سیمایز راپورونه به واوري. خو د هر سنه اول د دې سات خبرونه چې مجید بابر یې درته وړاندې کوي.
پاکستان جمہوری تحریک د موجوده واکمن تحریک انصاف حکومت سره هر ډول مذاکرات او امکان رد کړي. تیر ورځ په کوټه کې د لادرکه کسانو اتحادی یو احتجاجي لاریون کړي او اذربایجان ارمینیا ته د نګورنو کرباخ پر سر شوی شخړه کې د یو کم دیر شو سرتیرو مړی حواله کړي. پاکستان جمہوری تحریک ته موجوده واکمن تحریک انصاف حکومت سره د هر ډول مذاکراتو امکان رد کړی دی. تیر ورځ په ملتان کې خبریالانو سره په خبرو کې د تحریک مشر مولانا فضل الرحمن وویل چې حکومت سره هیڅ ډول مذاکرات نشي کېدی او تحریک به تر هغې روان وي تر کومې چې عمران خان مستعفي شوی نه وي او د نوو انتخاباتو اعلان نه وي شوی. دا په داسې حال کې ده چې د موجوده اپوزیشن ائتلاف او حکومت ترمنځ د سیاسي کړکیچ ختمولو په موخه د مذاکراتو خبره په رسنیو کې د یو شمیر حکومتي او اپوزیشن مشرانو په حواله راغلی. مولانا فضل الرحمن د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل که حکومت د دوی جلسو ته امنیت نشي ورکولی نو په ډاګه دی ووایي چې دوی د امنیت چارې د دوی د ګوندونو رضاکارانو ته حواله کړي. سموده مخکې د ریلوې وفاقي وزیر شیخ رشید احمد اپوزیشن ګوندونو ته خواست کړی و چې احتجاجي غونډې دي ځکه وځنډوي چې پکې د ترهګریزو پیښو ویره ده. تیر ورځ په کوټه کې د لادرکه کسانو اتحادی یو احتجاجي لاریون کړی. د وایس فار بلوچ مسنګ پرسن په مرسته شوی دغه لاریون کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو مشرانو او مدني فعالانو هم ګډون وکړو. ګډونوالو ته په خپله وینا کې مشران وویل چې حکومت دې باید هغه ټول لادرکه کسان عدالتونو ته وړاندې کړي چې پرې څه ډول تورونه وي او یا یې جرمونه کړي وي. د لادرکه کسانو اتحادیه وایي چې د دوی د شمیرې تر مخه تر دا مهال 15 زره کسان لادرکه دي. حکومت دغه شمیرې کمې ښایي. د تیرو څو کلونو راهیسې یو شمیر د بشري حقونو نړیوالو او پاکستانی ادارو سیاسي ګوندونو او مدني فعالانو د پاکستانی حکومت نه غوښتنه کړې چې لادرکه کسان دې عدالتونو ته وړاندې کړل شي. حکومت په بیا بیا ویلي چې د لادرکه کسانو ستونزه یې په پام کې ده او حل به یې زر تر زره ووځي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د خیبر قبایلی دلی پولیس وایي چې په سیمه کې ټولو قبیلو ته ویلي چې د هغو افغان کډوالو او غیر مقامی خلکو په اړه معلومات زر تر زره پولیسو سره شریک کړي چې په کرایه اوسیږي. تیر ورځ له مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر ضلع د پولیسو ویان زهیر اپریدی وویل چې اوس ټولې قبایلی ضلع د خیبر پښتونخوا صوبې برخه شوي او هغه ټول قوانین عملي کول غواړي چې نورو ضلعو کې نافذه دي. د ده په خبره د جمرود، لنډي کوتل، شلمان، باړي، ملاګورو او نورو سیمو قانونو ته د یوې اونۍ مهلت ورکړی چې مقامی پولیسو سره دا ټولو کسانو نومونه ولیکي چې د دوی په ځمکو په کرایه میشتي. د پاکستانی پوز د مطبوعاتو څنګه وایي چې د هندي پایلټ ابینندن په اړه د اپوزیشن لخوا بیانبازي د دښمنانو بیانیې ته تقویت ورکوي. تیر ورځ په یوې خبري غونډه کې د پاکستان د پوز د مطبوعاتو د څانګې مشر میجر جنرل بابر افتخار وویل چې حکومت د امن په مخه هندي پایلټ ابینندن هند ته حواله کړی و. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر په 28مه د پاکستان مسلم لیګ یو مشر او د قامي اسمبلۍ پخواني سپیکر ایاز صادق په قامي اسمبلۍ کې په یو بیان کې ویلي ول چې پاکستان ځکه ابینندن خوشې کړی و چې د هند په پاکستان د حملو ویره وه. خو بابر افتخار وویل چې حکومت دا پریکړه د امن په مخه کړې وه. او وروستۍ خبر دا چې په داسې حال کې چې د بیلی شوي سیمې په لسیزو زړې قضیه کې رامنځته شوې تازه د تشدد پیښو کې د وژل شو شمېره زیاتېږي. اذربایجان د نګورنو قرباخ په سر روانه جګړه کې د یو کم دیرشو سرتیرو مړي ارمینیا ته سپارلې دي. د اکتوبر په یو کم دیرشمه دواړو خواوو د دې مړو د سپارلو پخلی په داسې حال کې کړی چې ارمینیا او اذربایجان په یو بل د امریکا په ملاتړ شوي دوربند د ناکامه کولو تورونه لګوي. د ارمینیا او اذربایجان ترمنځ د سپتمبر په 28مه د جګړې د پیلېدو راهیسې دریم اور بند و. د ارمینیا د دفاع وزارت ویاندی شوشان سټیپنین ویلي چې د مړو سپارښتنه د روس د غیر معمولي منځګړتوب او په دې لړ کې د سره صلیب او د OSCE د ځایناستي د خاص استادی په مرسته ممکنه شوه. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې مجید بابر د توړان نکړل. په روانه خبرونه کې به دغه راپورونو تفصیل واورئ. مولانا فضل الرحمن د موجوده حکومت سره د هر ډول مذاکرات او امکان رد کړي دي.
ہم نہ مذاکرات کرتے ہیں نہ ان کے ساتھ مذاکرات. الیکشن کمیشن اس انتخاب کو منسوخ کرے اور نئے انتخاب کا اعلان کرے.
د اسلام آباد طرح گرئی زدی و عدالت وزیر اعظم عمران خان پر پارلمان ودانے حملہ کیس کے بری کڑے دے
پدے کے خدا خان سے انوالومنٹ اس دغن بہار ٹائم کیوں منگے دا پپانی صاحبانی جو کڑے دا جے تک انوالو کڑے اوپر زور پتہ باندے منگا وے اخیر پتہ فیصلہ اکڑا.
په بلوچستان کې د لادرکه کسانو بازیابۍ لپاره مظاهره شوې دي او د خبریالانو د تحفظ سازمان کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ وایي پاکستان په هغو هیوادونو کې شامل دی چې پکې خبریالان وژل کیږي.
جرنلسٹان وجنی تختوی ہے یا نخبل کار نے اس طول و کوشش کی اگر خلق و تصدیق نہ ملا جرنلسٹان وجن اگر اتری گی نہ پاکستان کی.
دا او د زنی نورو راپورونو اوریدو لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. راسو د لمړی راپور طرف ته. د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د موجوده حکومت سره د هر ډول مذاکراتو امکان رد کړی دی. دا په داسې حال کې دا چې په دینزدو کې د اپوزیشن ائتلاف پاکستان جمهوریت تحریک او موجوده مرکزی حکومت ترمنځ د خبرو د لارې د سیاسي کړکیچ د هواری خبره کیږي. مولانا فضل الرحمن تیره ورځ په ملتان کې خبریالانو سره په خبرو کې وویل تحریک به د عمران خان تر مستعفی کېدو او نوو انتخاباتو تر اعلان پورې به جاری وي. نورحال شانواز ترکزی په خپل رپورٹ کې راکوي.
پرون په ملتان پنجاب کې د میډیا سره په خبرو کې مولانا فضل الرحمن وویل
هم نو مذاکرات کرتے ہیں نه ان کے ساتھ مذاکرات کے ہم
دی وای چې نو خو مونږ د دې حکومت سره خبرې کوو او نو د خبرو او یا مذاکرات په حق کې نو بیا د احتجاجیانو او د حکومت په منځ کې د لانجی هواره څنګه ممکنه ده. مولانا فضل الرحمن وای چې د حل لارې دا ده چې الیکشن کمیشن موجوده انتخابات او یا حکومت منسوخ کړي او د نوي ټاکنو اعلان وکړي.
الیکشن کمیشن اس انتخاب کو منسوخ کرے اور نئے انتخاب کا اعلان.
د پاکستان د جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې باید حکومت ته دوی جلسو ته سیکورټی ورکړي او کدا سې نو نو دوی بیا د خپل سیکورټی خیال په خپل هم ساتلی شي.
هم
دی وای چې مونږ به جلسی کوو او جلسو ته تحفظ او یا سیکورټی ورکول د ریاست ذمہ واری ده. هر کله ریاست لسونه اوچت کړل او وی ویل چې دوی د خپلو خلکو حفاظت نشي کولی نو بیا به زمونږ رضاکار په خپله زمونږ غونډو ته سیکورټی ورکوي.
انشاءاللہ ہمارا رضاکار خود اپنے اجتماعات کو سیکورٹی مہیا کرے گا.
مولانا فضل الرحمن پو سی پیک منصوبہ ہم خبر اوکڑا نموڑی پو سی پیک منصوبہ خپل نظر ہم داسے وڑان دیکھا
سی پیک
دے وائی چی دے سی پیک راتون کی بچ سوی نو ہاگا خوی تباہ و برباد کر دا وجہ دا چی پدی خطہ کتا مانگر طول خوگ و لوی دوست چین بے اعتمادہ شو او دا غن علاوہ خو مانگا حسی موزگارو مانگ پر طول خطہ کی یوازیو او بلدا چې دلته نن وختونه یو قانون سازی روانه ده چې د لاندې بوی د سی پی چیئرمن او نور عملی ته نیپ او نور ادارې هم څه نشي ویلې. لکه یو خدا چې سی پی کې ډوب کو او بلدا چې د کرپشن یا د درغلي ولاره به هم ورته آزاد شي او دې ته وي په سرکاري ډول قانوني کرپشن
احتساب کې تمام ادارو سے مستثنا قرار دیا جا رہا ہے اسے کہتے ہیں کہ سرکاری طور پر قانونی کرپشن.
پاکستان جمهوریت تحریک بیا بیا ویلې چې موجوده حکومت سلیکټډ او یا کینولې شوی دی خو حکومتی نمائندگانو بیا بیا ویلی چې دوی الیکټډ او یا د عوامو په رایه انتخاب شوی دي او د اپوزیشن داوی بی ځایه ګرځولي. حکومتي وزیرانو له دې وړاندې دا هم ویلو چې د جمهوریت تحریک جلسې د خپلو درغلیو د پاکولو لپاره دي او دوی نه غواړي چې پاکستان د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې ترقی وکړي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې پا مشال ریڈیو زمون پر ویب پانا، فیس بک، ٹویٹر او یوٹیوب او ریدائے لوستے او لیدلے شئی.
تاسو مشال ریڈیو او رئی پروند زیارت پورس د اسلام آباد تر هغه ریزه دی او عدالت وزیر اعظم عمران خان په پارلمان ودانی حمله کیس کې بری کړو، خو په همدغه کیس کې عدالت په بارانو چارو وزیر شاه محمود قریشی، په دفاع وزیر پرویز خټک، په تعلیم وفاقی وزیر شفقت محمود او د منصوبه بندی په وفاقی وزیر اسد عمر د فرد جرم لګولو پریکړه کړې. پر دوی تور و چې 2014 کال کې د درنې پر مهال مظاهره چیان تشدد تر پارولی وو او مظاهره چیان بیا پارلمان ته د ننوتو هڅه وکړه. هغه وخت د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د حکومت پر مهال حکومتي وکیلانو د عمران خان او د ملګرو خلاف کیس جوړ کړی وو، خو اوس چې عمران خان وزیر اعظم دی نو حکومتي څارنوال ویلي دي چې په دغه کیس کې د دروغو په بنیاد جوړ کړی شوی وو او د ته یې په ختمولو هیڅ اعتراض نشته. نور تفصیل اسرار عالم مومند په ریپورت کې.
د مسلم لیگ نواز ډلی یو مخکخ او د قومي اسمبلی غړي محسن شانواز رانجا په زیارت ورځ مشال ډو ته ویل چې 2014 کال په اگست میاشت کې چې د عمران خان په مشرۍ پر لتوالو په پارلمان ودانۍ کومه حمله کړې وه، نو د هغې ویډیوګانې اهم موجودې دي. نوموړی وایي پرازیکیوټر یا حکومتي وکیل چې د حکومت ماتحت وي او د قانون او انصاف وفاقي وزارت یې په چوکۍ ګماري، هغه په شا شو، نو ځکه عمران خان په پارلمان ودانۍ حملې کیس کې بری شو.
پراسیکیوټر او شهادتونه به د حکومت لخوا وړاندې کېدل. په دې مقدمه کې حکومت مدعي دی او حکومت ته شهادتونه او ګواهان وړاندې کول وو، خو حکومت دا وخت د عمران خان دی، نو هغه څنګه کولی شي چې د ځان خلاف ثبوتونه او ګواهان عدالت ته وړاندې کړي؟
بلخو د حکومتي ګوند او پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی سلیم الرحمن وای د زیارت پر ورځ د اسلام آباد په ترګری ضد عدالت کې د عمران خلاف د ثبوتونو او ګواهانو د نشټوالي له کبله عدالت نوموړی خوشی کړ. د ده په خبره پروزیکیوټر اهم ویل چې دغه کیس د دروغو په بنیاد جوړ کړل شوی. سلیم الرحمن په زیارت ورځ له مشالو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې د مسلم لیگ نون پخوانی حکومت له عمران خان د سیاسي انتقام اخیستو لپاره د هغه خلاف د پارلیمنت هاوس حملې کیس جوړ کړی وو.
د پدې کې خو د خان صاحب د انوالمنت هیڅ دغه نه، په هغه ټیم کې هم موږ دا په پدې نه تای باندې جوړ کړی، دا دې ته کې انوالو کړی په زور په دغه باندې، ځکه دغه پکې د انوالمنت څه دغه نه وو. نو دا خو په هغه ټیم د نواز شریف حکومت او دای پکې انوالو کړی، نو دا خو ډېر موږ خو وایي چې دا د اټلي خپله فیصله وکړه، د هیڅ چا څه پرېشر څه زور څه دباو نه بغیر.
سلیم الرحمن وایي که څه هم عدالت په پارلیمنت هاوس حملې کیس کې د پاکستان تحریک انصاف پر نورو غړو د فرد جرم لګولو پریکړه کړې، خو د په خبره هغه تم لري چې کله دغه کسان پر اتکونکو اوریدنه کې عدالت ته حاضر شي، نو دوی به هم بری شي. د په خبره ځکه چې په پارلیمنت هاوس د تحریک انصاف غړو یا پلویانو حمله نه وکړي. په پیښور کې د پاکستان سپریم کورټ بار غړی او قانون پوه نور عالم خان وایي په پارلمان د حملې په کیس کې د حکومتي وکیلانو په شا کېدو دا خبره ثابته کړه چې په دې هیواد کې د انصاف نظام د ټولو لپاره یو شان نه دی او له دې کار سره په نړۍ کې د پاکستان شهرت ته ډېر تاوان رسېدلی. نوموړي په زیارت ورځ مشال ډو ته وویل چې پارلمان یو مقدسه او جمهوري اداره ده، نو که پر دې د حملې کیس د عمران خان خلاف ثابت شوی وي، نو نوموړی له غټې سزا سره مخ کېدی شو.
او که چېرته دا کیس چلېدلې چې په هغې کې کمې دفرې وي، نو هغې کې چې دی عمر کې پورې چې دی سزا بلاوېدی شي، او دا چې دی په دې بنیاد باندې د دې ډیسکوالیفیکیشن
د یادونې دا چې 2013 کال د انتخاباتو په نتیجه کې د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف وزیر اعظم جوړ شوی وو، خو د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې هغه وخت په اپوزیشن کې وو تور یې پورې کړ چې په انتخاباتو کې درغلی شوی او بیا یې وروسته د حکومت خلاف درنه پیل کړه. او د 2014 کال په اګست میاشت کې د تحریک انصاف پر لتوالو د پارلمنت هاوس او وزیر اعظم هاوس لور ته مارچ وکړ او هلته یې له پولیسو سره نښتې وشوې. دا ورځپاڼه وایي د هغه وخت پرازیکیوټرز یا حکومتي وکیلانو د عمران خان او د ده د ګوند نور غړو خلاف د کیس جوړولو لپاره په ثبوتونو کې 15 تصویران، کوتکونه او داسې نور شیان له عدالت سره جمع کړي وو. دوی ویلي وو چې عمران خان خپل پلویان د هغه وخت د حکومت خلاف تشدد ته هڅولي وو چې پکې له پولیسو سره په نښتو کې 3 کسان مړه شوي او 26 ژوبل شوي وو.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا
مشال ریډیو دی خدای نو رکوی
اوهو راو بس سمارٹ موبایل
سمارٹ موبایل تو تکو سیلفی را سر اخلی
ایپ او گوگل پلی سٹور ولا گوا
او می لگا ولو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
داخور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لګی
تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري ورازو د یو بل راپور طرف ته تیر کال د پاکستان لخوا هند ته د دغه هیواد د پایلټ ابینندن د حواله کولو په اړه د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر او د مسلم لیگ نوند یو مشر آیا صادق د بیان پر د عمل کې د فوج د مطبوعاتي ادارې آئی ایس پی آر مشر میجر جنرل بابر افتخار تیر ماښام په پینډی کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې داسې یو بیان ورکړل شوی چې د هغې د لارې د قومي سلامتۍ سره د تړلي واقعاتو د تاریخ د مسخ کولو هڅه شوې ده او دا ډول بیانونه د هغوی د دښمنانو بیانې ته تقویت ورکوي. آیا صادق د اکتوبر په 28مه په قومي اسمبلی کې ویلي وو چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د هند لخوا په پاکستان د حملې کولو د یېرې نه ابینندن خپل هیواد چارواکو ته حواله کړی وو. په دې اړه نور تفصیل غلام غوث راکوي.
د پوز د مطبوعاتي ادارې آی ایس پی آر مشر میجر جنرال بابر افتخار په راولپنډی کې په خبری کانفرنس کې وویل
حکومت پاکستان نے ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر امن کو
د یو ذمہ وار ریاست په حیث د امن قائمولو لپاره د پاکستان حکومت د هندی پایلټ د خوشی کولو فیصله کړی و. د جنیوا کنونشن د لاري د دې فیصلې بیا ټولی نړۍ ستاینه هم کړی و. پاکستان اول د خپل صلاحیت مظاهره وکړه او دا پریکړه د ټولو جنگی صلاحیتونو په تناظر کې د یو مضبوط او بریالي پوزیشن نه کړی و.
اور یہ فیصلہ تمام جنگی آپشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک پوزیشن آف سٹرینتھ سے کیا گیا.
پخوانی سپیکر آیا صادق چې اوس مهال د قومي اسمبلی غړی هم دی د اکتوبر په 28مه نیټه په قومي اسمبلی کې ویلی وو چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د هند لخوا په پاکستان د حملې کولو د یری لوجې هندي پایلټ ابینندن د خپل هیواد چارواکو ته حواله کړی وو. د آیا صادق د دغه بیان وروسته په پاکستان او هند کې د رسنیو ترڅنګ په ټولنیزو رسنیو هم ډیر تود بحث راپارېدلی دی. میجر جنرال بابر افتخار په راولپنډی کې په خبری کانفرنس کې وویل چې دا ډول بیانونه د هغوی د دښمنانو بیانیې ته تقویت ورکوي.
ایسی منفی بیانې کی براه راست قومی سلامتی پر اثرات ہوتے ہیں.
داسی منفی بیانیه نیخ پنیغه په قومی سلامتی اثرات لري او د اطلاعاتو په برخه کې دښمن د دې پوره پایده اوچتوي او د دې جلک تاسو ته د هند په رسنیو کې په نظر راځي. د سیمې په امنیتی صورتحال د پاکستان ځواکونو پوره نظر ساتلې دي او د هیواد دننه او بهر د هر رقم خطرونو نه یوازې خبر دي بلکه د ټولو چیلنجونو د مقابلې لپاره تیار دي
او اندرونی او بیرونی خطرات سے نہ صرف آگاہ ہیں بلکہ تمام چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر طرح سے تیار ہیں.
د یو پختنی په جواب کې چې آیا د پوز د مشرانو په ضد د سیاسي خلکو د بیانونو له عمله په پوز کې د ننه سه اختلافات شته او کنه، د پوز ترجمان بابر افتخار وویل په پوز کې هیڅ رقم اختلافات نشته.
مسلح افواج کی قیادت اور رینک اینڈ فائل کو جدا نہیں کیا جا سکتا.
د پوز مشروالی او لاندې خلک د یو بل نه څوک نشي بیلولی او په دوی کې هیڅ رقم اختلافات څوک نشي اچولی. دا ټوله هم یوه اکائی ده.
کسی قسم کا ڈفرنس نہیں ڈالا جا سکتا. یہ اکائی ہے اور اکائی رہے گی.
د هندی پایلټ ابینندن په اړه په قومي اسمبلی کې د پخوانی سپیکر آیا صادق د دغه بیان وروسته هغه د خپل اړخه یو ویډیو بیان هم جاری کړی دی او هغه په دغه نوی بیان کې ویلی دی چې د ابینندن په اړه د هغه بیان د هند په رسنیو کې په نیمګړی ډول وړاندې کړی شوی دی او د هغه د بیان ناسمه تشریح شوې ده آیا صادق په دغه ویډیو بیان کې په وزیر اعظم عمران خان نیوکې کړې دي چې ولې یې ابینندن په تادی کې هند ته حواله کړی و؟
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو اورئ. په پاکستان کې د لویو اپوزیشن ګوندونو پیپلز پارټۍ او مسلم لیگ نون پارلماني غړي وایي د تحریک انصاف حکومت د اف اے ٹی ایف د خړ لیست نه وتلو کې ځکه بریالی نه شو چې دې لپاره د هلو ځلو پر ځای ټوله توجه د اپوزیشن لیډرانو نیولو او بدنامولو ته ورکړې ده. بلخوا د تحریک انصاف یو پارلماني غړی وایي د اف اے ٹی ایف د غوښتنې سره سم چې د تورو پیسو سپینولو یا منی لانډرینګ خلاف حکومت کاروایی کوي نو اپوزیشن ګوندونه یې د ځان خلاف انتقام اخستل بولي. حکومت هیله لري چې تر راتلونکي فروری بعد د اف اے ٹی ایف له خړ لیسټه ووځي. په دې حق لدرته تفصیل زمونږ همکار منور شاه درکوي.
په پاکستان کې د ځنو اپوزیشن ګوندونو پارلماني غړي وایي د مالی بدعنوانیو د سار نړیواله ادارې اف اے ٹی ایف په خړ لیست کې پاتې کېدل د تحریک انصاف حکومت ناکامي ده. یادې ادارې له یوې غونډې وروسته د اکتوبر په 3 اعلان وکړ چې پاکستان د خړ لیست نه د وتلو لپاره ورکړل شو. اوویشت نکاتو کې 21 نکات تر ډیره عملي کړي خو په کار ده چې د راتلونکي کال تر فروری میاشتې پاتې شپږ نکات هم عملي کړي. د پاکستان د صنعت او پیداوار وفاقي وزیر حماد اظهر د دغه اعلان وروسته په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د تور لیست نه بچ کېدل د پاکستان لویه سفارتي بریا ده. خود مسلم لیگ نواز ګوند د قامی اسمبلی غړي عباد الله خان د اکتوبر په 9 مشال ریډیو ته ویل پاکستان له خړ لیست هم وتلې شو خو که د عمران خان حکومت د اپوزیشن مشرانو نیولو او بدنامولو پر ځای د دې مهمې قامی مسلې حل کولو لپاره اقدامات کړي وي.
مکمل حکومت ناکام پالیسی کم چې انٹرنلی ناکام نی داسې ایکسٹرنلی ناکام پاکستان چې کم نزدې کم ملک نه سعودي مثال بزور کم ټول عمر پاکستان سپورٹ کړل داسې نور سراؤنڈنگ کنٹریز نو مطلب دا گورنمنٹ خارجه پالیسی کمپلیٹ فیلور دی.
دا راز د پیپلز ګوند د قامی اسمبلی غړی ساجد حسین توری وایي د تحریک انصاف حکومت د قامی مفادو لپاره هم د اپوزیشن ګوندونو همکارۍ ترلاسه کولو هڅه نه کوي. نوموړي وویل چې اپوزیشن ګوندونه د ترهګرو د مالی مرستو مخنیوي لپاره قوانین جوړولو کې مرستې ته تیار دي خو حکومت دې په دې سیاست نه کوي.
قومی مفادی پدی کے پکار دار ہے ٹول یو پیج باندھی نو دے مطلب ہے دانو کوڑی سمنگ سارا اپوزیشن پیو پیج باندھی شی نو دے کہ ہو کلیئر کٹ خبر ادار ہے سو پکار دار ہے سو پرائم منسٹر کا ما پالیسی دے کمال ہے جار پدی کی نرمی را والی او باقاعدہ اپوزیشن تے سمرا مشران دی اگوی سارا کینی کوارڈینیشن سارا خبر مخ کی بوزی کچے بو نتلا نو کلیئر کٹ خبر ادار ہے سملے نخ بپاشی خود کلے کم مخالفت راغلا نو دو دیم دی تا گوری چیرا دی کے مطلب ہے اپوزیشن مطلب ہے نیم خلق حکومت دے اکثریت نہ گوڑی دا شے
بلخوا د واکمن تحریک انصاف د قامی اسمبلی غړی امیر الله مروت وایي د اف اے ٹی ایف په 21 نکاتو کې د تورو پیسو سپینولو یا منی لانډرینګ خبره هم شامله ده خو چې حکومت یا ملي کوي نو اپوزیشن ګوندونه وایي له دوی سیاسي انتقام اخیستل کیږي. نوموړي همداراز وویل
تو خود دیتا خوشحالی تل چه دا قانون سازی ختم کی چه مونگا دا گری لیست نا بلیک لیست تلا شو تاسو دا اغا بیان کتلی دے 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 تو ہیڈ ہو اغا ویلی و سونو زبدست اغی ورکڑی چه پاکستان دیر ویزیبل پراگرس کڑی دے او 27 کے 21 پوائنٹ سے ایڈریس کڑی دی وستو گو رہ گانا وستو چت زیرو نا مونگ شروع شی اغا کے 21 پوائنٹس مو ایڈریس کڑی دل تا خپل زان مو اغری لیست کے وسا تلو لیڈ بشو دا شپاک پارٹس پر مونگا ایڈریس اولار بشو دا غطا وائٹ لیست بلا شو زر بلا شو انشاءاللہ دا فبروری کے روان دے گا نا دقا کی با انشاءاللہ مونگا تغا ہم وکو.
د مالی بدعنوانیو د سار نړیواله ادارې اف اے ٹی ایف د 2013 کال په جون میاشت کې د ترهګرو د مالی مرستو او مالی درغلیو د مخنیوي په لړ کې پاکستان په خړ لیست کې شامل کړی دی. یادې ادارې د ورستۍ غونډې نه پاس پاکستان ته د خړ لیست نه وتلو لپاره په 4 برخو کې د لا نور کار کولو ویلي دي. اول ادا چې قانون نافذون کې ادارې د ترهګرو په فهرست کې شامل او افراد او تنظیمونو لپاره ترهګریزې مادي مرستې معلومه او د هغوی خلاف پلټنې مکمل کړي چې پر ضد یې عدالتي کاروي وشي او په دې کې د هغه خلک هم شامل کړل شي چې په دغو حالو ځالو کې له ترهګرو سره مل وي او یا همکاري کوي. په دویمه برخه کې ویل شوی چې د ترهګرو د مادي مرستو خلاف د داسې عدالتي کاروي وشي چې په موثره بندیزونو تمامه شي او د ترهګرۍ د مخنیوي سبب وګرځي. دریمه دا چې د ترهګرۍ په فهرست کې شاملو کسانو خلاف مالی بندیزونه د په سمه توګه عملي کړل شي، اساسي یې منجمد کړل شي، د دوی لپاره د چندو غونډولو مخه ونیول شي او دغه کسان په آینده کې مالی ورکړې راکړې ته لاسرسی ونه لري. او څلورمه برخه دا چې که د دغو اقداماتو سرغړونه کیږي نو د هغې پر ضد د قانون نافذونکې ادارې سخت ګامونه پورته کوي او په کې ککړو کسانو ته سزا ورکول کیږي. په دې لړ کې د صوبایي او وفاقي ادارو په همکارۍ هم ټینګار شوی دی.
دا زمنګ همکار منور شاه چې راپور یې تاسو اوریدو. وزو بلوچستان ته. د بلوچستان په مرکز کوټه کې پرون په اتم ورځ هم د نن بیانو هړتال روان و چې له امله یې په ښار کې ټول تنورونه بند دي او اولس له سختو مشکلاتو سره مخ دي. د تنورونو مالکان وایي چې د اوړو په نرخونو کې څو چنده زیاتوالی راغلی دی چې له امله دوی د 320 ګرام ډوډۍ په 40 روپۍ نشي خرڅولی، خو انتظامیه بیا وایي چې لومړی به په یوه ډوډۍ د راتلونکي خرچ جاج اخلي او له هغې وروسته به نوی قیمت پریکړه وکړي. نور حال له کوټې څخه ایوب ترین راکوي.
په کوټ ښار او شاوخوا برخو کې د تنرو د خاوندانو د اتحادیې له لوري اړتالیا کربندیز د تیرو اتو ورځو څخه روان دي چې له امله یې په ښار کې زیاتره تنورونه او دښتونه بند دي. د تنرو خاوندان وایي چې تر څو د حکومت له لوري د ډوډۍ په اوسني قیمت کې زیاتوالی اعلان شوی نه وي تر هغه وخته پورې به دوی خپل اړتال روان وساتي. د تنرو د خاوندانو د اتحادیې مشر نعیم خلجي په وینا چې په کوټ ښار کې د 100 کیلو وړو ګونۍ په بازار کې په 1000 روپۍ میندل کیږي. په کار دی چې زلی چارواکي دوی ته د 320 ګرام ډوډۍ د 40 روپۍ پر ځای په 150 روپۍ د خرڅولو اجازه ورکړي.
یو خو اوړه ګران دي، بل سلندر دلته ګرد ګاتن روښ تم سلندر استعمالو غیستانه په بلوچستان کې بیا الته ګرانی ده. الته مچټا چاپې په وې دکانونه سلې ډي سي صاحب سده هغه وې زنه يم خبر ماته دا لیکلي راکړي زه تاسو د شکار کوم سم چې ورسه د مچټا ته دا ورکستا ته دا یو مچټ ما ګرد بند کړ یو چاپه بنوي. داغه باوجود مچټ چاپیم وی دکانونو سیلی پیسیم جناخی نو مش دغه شی ته مجبور رسول چې بابا ریټم نه راکای دکانونو سیلی چا پیسیم جناخی ته نوروسه بوی دی بسرایټ باندې پیسی دین واخی لای دکان بیا خلاص چې مش ته جایز ریټ راکی.
د ته نورو د کاربندیز لامل ده کوټ شاریان د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي، بیا په خاصه توګه هغه مسافران او خارکښ کسان چې په کوټ کې خپل کورونه نه لري. د دوو وختو ډوډۍ مندلو کې ستونزې زیات سوي دي. په دې ترڅ کې بغوش سو وځینو شاریانو ته
نو مش ته راوز د باندې په مرسته لمز اگر د بازار وګورو بالکل یو تنور نه دی خلاص
دی بشپیتور کی که سرویس ورکی سریب دی دا مسلمانانو لپاره بلوچستان عوام لپاره خپل تنور نه دی خلاص.
په دې اړه چې مکله د کوټ د ډیپټی کمشنر اورنګزیب بادینی سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې دوی یو کمیټي جوړ کړی ده کم چې په کوټ کې د 320 ګرام پر ډوډۍ د راتلونکي خرچ جاج اخلي او وروسته به خپل پریکړه وکړي.
تاسو د دې دوی ریکوایرمنت دغه دی چې ډوډۍ د دې کیندنه روټی یا نان قیمت سے دغه زیات کی 150 روپے دی کینو موږ د دې سره دا شی منونه د تنورانو په دغه شی باندې بند کړی دی. موږ یو ټیم جوړ کړی دی په دې کې مشترک کمیټه ده، مختلف خلک په دې کې شامل دي. دا کمیټه به سبا جی په کوټه کې به څو ځایو کې تقریبا 5-6 ځایو مختلف تنوران وزټي. د دوی د پیړو وزن به ګوري، د دوی مزدورانو خرچه، د تنورانو خرچه، د ګیس خرچه، بجلی خرچه دا ګرشان به ګوري. داغه بعد دوی پر دې باندې ډیسایډ ای چې دا یو مړی یو ډوډۍ دغه په سو باندې پریوزي. انو موږ ګورو کچې د زیاتې 2 ضرورت بیا موږ هغه زیات کو چې د زیارتې 2 ضرورت نه ولو یا قیمت دغه وساتو د ډوډۍ په وزن کې بلوړ وکړو.
بل پلو ته د جینو تنورو خاوندانو 13 ورځې کله خپل کاربندیز ختم کړی نو په پښنابات کې د کاربندیز په حق کې جینو نن بیانو پراغو برید کړی او هغه ټکولې دي. ورسته پولیسو د تنورو د خاوندان د اتحادې د جینو مشرانو په ضد مقدمه هم درج کړې دي خو څوک یې نه دی نیولی. دونی ورده چه پا کوت شار که ده دوش ستلک سخه ده زیادی عبادی لپاره ووش سوه تنورونه کار کوی. پا دی که زیادتره کار کون که ده افغانستان ده غزنی او زابل ولایت وسیدون که دی او ده تنورو خواندان وای چه ده دوی گتک کم او خواری زیاده ده.
چې د کوټې څخه رپورت تاسو اوریدو. اوس په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې دي. مجید بابر به درته د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
پاکستان جمهوری تحریک تر موجوده واکمن تحریک انصاف حکومت سره د هر ډول مذاکرات امکان رد کړی دی. تر اوسه په ملتان کې خبریالانو سره په خبرو کې د تحریک مشر مولانا فضلرحمن وویل چې حکومت سره هیڅ ډول مذاکرات نشي کېدی او تحریک به تر هغې روان وي تر کومې چې عمران خان مستعفي شوی نه وي او د نوو انتخاباتو اعلان نه وي شوی. تر اوسه په کوټه کې د لادرک کسانو اتحادیې یو احتجاجي لاریون کړی. د وایس فار بلوچ مسنگ پرسن په مرسته شوی دغه لاریون کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو او مدني فعالانو هم ګډون وکړو. ګډونوالو ته په خپله وینا کې مشرانو وویل چې حکومت باید هغه ټول لادرک کسان عدالتونو ته وړاندې کړي چې پرې څه ډول تورونه وي او یا یې جرمونه کړي وي. د خیبر قبایلی دلی پولیس وایي چې په سیمه کې د ټولو قبیلو ته ویلي چې د هغو افغان کډوالو او غیر مقامي خلکو په اړه معلومات درته در پولیسو سره شریک کړئ چې په دغو سیمو کې په کرایه اوسیږي. د پاکستانی فوج د مطبوعاتو څنګه وایي چې د هندي پایلټ ابینندن پاړه د اپوزیشن لخوا بیانبازي د دښمنانو بیانیې ته تقویت ورکوي. تېره ورځ په یوه خبري غونډه کې د پاکستان د فوج د مطبوعاتو څنګه مشر میجر جنرال بابر افتخار وویل چې حکومت د امن په مخه هندي پایلټ ابینندن هند ته حواله کړی و. په داسې حال کې چې د بیلی شوي چې د رسیدونه په شخړه کې د بیلی شوي سیمې ناګورنو کاراباخ کې تازه د تشدد پیښو کې د وژل شو شمېره زیاتیږي. اذربایجان د ناګورنو کاراباخ سره روانه جګړه کې د یو کم دیر شو سرتیرو مړی ارمینیا ته حواله کړی دي. د اکتوبر په یو کم دیر شمه دواړو خواوو د دې مړو د سپارښتنې پخلی په داسې حال کې کړی چې ارمینیا او اذربایجان په یو بل د امریکا په ملاتړ شوي د اوربندنامه ناکام کولو تورونه لګوي. د فرانس ولسمشر مشر ایمانوئل ماکرون ویلي چې هیواد به چرې هم خپل روایت پرې نږدي. ماکرون دا خبره پسله هغې وکړه چې د اکتوبر په یو کم دیر شمه د هغه هیواد د نیس ښار په یو کلیسا کې یو برید کوونکي درې کسان په چاقوانو وجړي.
لنډ خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېدل چې مجید بابر درته وړاندې کول. راځو یو وار بیا د راپورونو طرف ته. په بلوچستان کې د لادرکه کسانو ستونزه یو ځل بیا د هغه وروسته توده شوې ده کله چې د اکتوبر په 15مه په کوټه کې د حزب اختلاف جماعتونو د غستونزه راپور تکړه. په دې ترڅ کې تیر ورځ په کوټه کې د یو لاریون وروسته یو مظاهره وشوه چې پکې ګډونوالو غوښتنه کوله چې حکومت دې د لادرکه کسانو د موندلو لپاره ګامونه پورته کړي او که څوک هم په کم جرم کې ککړ وي نو عدالت ته دې وړاندې کړي. نور حال د کوټې څخه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
په بلوچستان کې د لادرکو بلوچانو د اتحادیې وایس فار بلوچ مسنګ تر سوري لاندې تیر مازګر په کوټه کې یو احتجاجي لاریون راوتلی کوم چې د ښار د بیلابیلو برخو څخه د تیرېدو وروسته د کوټ پرس کلب او مخت په یوه مظاهره کې بدل شو. په مظاهره کې د لادرکو بلوچانو خپلوانو او سیاسي وګړو په ګڼ شمېر کې ګډون کړی او څه داسې شعارونه ورکول. پویم زریت ونا کوم کوچ په بلوچستان کې په جبري توګه د ځوانانو ورکهدل دی باندې او چې کوم کسان ورکه دي هغه دی ومندل سي او کڅوک په څه جرم کې تورن وي نو هغه دی عدالت ته وړاندې سي. په دې ترڅ کې د پښتون تحفظ مومنت د مرکزی کمیټي غړی زبیر آغا وای چې د بلوچ مسنګ پرسن د اتحادیې په وینا د 15000 څخه زیات بلوچستان اوس هم لادره کړي.
دا خلک دا غواړي چې زموږ ځوانان په جرم کې ملوث شي، په ملفنسي کې ملوث شي، نو ستا عین او قانون موجود دی په دې ملکی د دې آئین او قانون مطابق په عدالتو کې پیښ کړ، عدالتو کې صفه ټرایل ورک او هغه چیر مجرمانو نو سزا ورک او کوم مجرمان نه دی نو الهی کا اوس د دې ریاست سره تر اوسه پورې یو د کیس نه سز دوی ریاست په عدالت کې پیښ کړی دا غ ټرایل سوي او هغه ته سزا ورکول سوي دي. به نه حق په بے ګناه کې بلوچستان ځوانان پښتون ځوانان وړي دي پښتون په یو لږ تعداد کې په وزیرستان کې ورک کړی دي تر اوسه پورې دا غ مندي خواندي ورونه او دا غ پلرونه ورته ځاړي. دلته په بلوچستان هم دي لس کال راځي د بلوچستان د میسنګ کې پرسن کیمپس لګیدل دي کله 1500 وی لکی کله 1500 ولا پتا کې.
پر دې محل د لادرک بلوچستان د خپلوانو د اتحادیې مرستيال مشر ماما قادر بلوچ مشالډو ته وویل چې په بلوچستان کې د لادرک کسانو ستونزه اوس نه بلکې د مسلم لیگ او پیپلز ګوند د حکومتونو په وخت کې هم و.
هر څو حکومت راغلي دي یو کې دونی دم هم نه دي موشي دلې دي چې دوی لا پتا افراد په اړه کې خبرې دا مسئلہ ایجنسی سره دی کا هغه واړی
بلوچستان
کی دلادرا بلوچستان سن زدا غورست یو زل بیا تو د سویدا کله چې د اکتوبر په 15 منیټه په کوټ کې د اختلاف د سیاسي جماعتو د اتحادیه پی ڈی ایم لوري په یو سټیډیم کې د ویناګانو پر مهال دلادرا بلوچستان یادګرنه په ټینګار سره وسو. بیا په خاص توګه د مسلم لیگ نون مرستیالی مشر مریم نواز د کوټ وجلسې د پخپل وینا کې د چا نوم یاد نه کړی، خو پوښتې په اشاره سره وویل چې له خدای وویریږي د دې په خبرو چې تر دې دمه په پاکستان کې لوی شمېر کسان لا درک شوي دي، خو اوس به داسې نه کېږي. اوس به د مندو زامن، د خوندو وروڼه او د ښځو خاوندان نه لا درک کېږي. بلخوا د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي انور تاج د اکتوبر په 28 نیټه و مشال ریډیو ته ویلي وو چې ډېری کسان د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند د پخواني حکومتونو پر مهال لا درک شوي وو. د نوموړي په وینا چې یاد څو ګوندونو هغه وخت دا مسله نه وه راپورته کړې، خو اوس یې ځکه راپورته کړې ده چې دوی خپل سیاست پر کوي. هغه زیاته کړه چې د لا درک کسانو په اړه مقدمې په عدالتو کې روانې دي، نو ځکه موږ مداخلت پکې نسو کولای. ډېری کسان یې خوشي کړي دي او د ځینو کسانو په ضد لا اوس هم کیسونه پاتې دي. بلخوا ته په بلوچستان اسمبلی کې هم تېر مازګر د لا درک کسانو په اړه تودې خبرې هغه وخت وسوې کله چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند اسمبلی غړي نصرالله زیری د یو تحریک التوا د لارې د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي اطلاعاتو د سکرتر اسد خان اڅکزي د لا درک کېدو خبره راپورته کړه او ویل چې یوه میاشت تېره سوه، خو صوبایي حکومت په دې اړه هیڅ هم نه دي کړي. وروسته له دې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر اصغر خان اڅکزي وویل چې ټولې اسمبلی په یوه خوله د حکومت څخه د اسد خان د مندلو غوښتنه وکړه.
دا خبره هم د هرې خوا وسوله، ځکه چې ریاست خان د غیر ریاستي عناصرو په لاسو کې، نو دا د ریاست او د حکومت ذمہواري ده چې دوی د هغه لاسونه په حفاظت راوباسي او د هغه قوتو خلاف باید کاروایی وسي کوم چا چې دغه عمل د اسد خان سره کړی وي. او کچیری اسد خان اڅکزي زموږ د ادارو سره وي، زموږ د حکومت سره وي، دوی د روسو پورې د ښکارا کولو یو طریقه نه ده ښکارا کړې، نو بیا په کار دا دی چې اسد خان عدالت ته وسپارل سي، قانون ته وسپارل سي. د عدالت د لارې، د قانون د لارې خدای مکه کده دسه یو ګناه سوي، دسه یو جرم سوي وي، بیا د هغه پر بنیاد په عدالت کې دی د کیس ټرایل سي، او بیا دغه په نتیجه کې چې کوم څه قانون او عدالت د لپاره مناسب ګڼي هغه لارې باید ورسره خپل سي.
پر دې مهال د بلوچستان د خزانه وزیر میر ظهور بلیدی و اسمبلی ته وویل چې هغه د اسد خان په لادر کېدو سخت خواشینه دي، خو دا نس ویل چې د اسد خان په لادر کېدو کې د چا لاس دی او علت څه دی. پر دې برسېره حکومت د هغه د مندلو هڅې کوي او د ده په خبره چې شبه دا وایي چې د کورنۍ چارو وزیر دلی وای او ایوان ته په دې ترڅ کې ښه او مدلله جواب ورکړی وای. وروسته سپیکر پر یاد شوي تحریک التوا باندې امر وکړی چې د بلوچستان د کورنۍ چارو سکرتر دی په یوه اونۍ کې دننه د اسد خان د مندنې په ترڅ کې د سیو پرمختګ په اړه رپورټ اسمبلی ته وړاندې کړي. د یادونې وړ ده چې د عوامي نېشنل ګوند د اطلاعاتو سکرتر اسد خان اڅکزي د ستمبر د میاشتې په 15 نیټه د صوبایي کونسل په غونډه کې د ګډون لپاره د چمن څخه د کوټ په لور روان وو چې د بلیلی په سیمه کې ناڅاپه لا درک شو، خو د یوې میاشتې د تېرېدو برسېره لا هم حکومت څه درک نه دی لګولی.
دا و د مشال ریډیو همکار ایوب ترین چې راپور یې په کوټه کې د لادرک کسانو بازیابۍ لپاره شوی احتجاج په اړه وو. وزو خیبر پختونخوا ته. د خیبر ضلع پولیسو ټولو قومونو کې د کورونو مالکانو ته امر کړی چې هلته په کرایا میشت افغان کډوالو او غیر مقامی پاکستانی وګړو رجستریشن دی وکړي او د دوی تفصیلات او شناخت دی په مقامی تاڼو کې جمع کړي. پولیس وایي دغه ګام یې د سیمې د امنیت په خاطر پورته کړی دی. په دې حقله نور تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری په دې رپورت کې راکوي.
د خیبر ضلعی پولیسو مشر ڈی پی او ډاکټر محمد اقبال له دفتره په جاری شوی خبر پاڼه کې ویلی شوی چې د لنډی کوتل باډی جمرود ملاګور شلمان او پتیرا کې چې څومره قومونو کې افغان کډوال او غیر مقامی پاکستانی وګړي په کرایه دېره شوي باید د کورونو مالکان رجسټر کړي او د دوی کوایف دې په مقامی تاڼو کې جمع کړي. د کورونو مالکانو ته یو ونی وخت ورکړل شو وای چې دا کار پکې تر سره کړي او که په دې موده کې رجسټر نکړي نو وروستو به بیا د دوی پر ضد قانوني کاروایی کیږي. د خیبر ضلعی پولیسو ویاند ظهیر پردی مشال ریډیو ته وای چې اوس فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډه شوی او چې په نورو بندوبستی ضلعو کې د کرایا کور لپاره کوم قوانین جوړ شوي هغه به په خیبر او نورو قبایلي ضلعو کې هم عملی کیږي.
دا جی بالکل سیم خبره لگا څنګه نور ازلا کو کې ازلا کې کم سیستم باندې کیږي هغه دا قبایلی ازلا کې مطلب کیږي وي خو کیدې شي لګ رل سیکشن پکې دا خلکو دا پاره دا عوام پاره لګ غي نه ډیفرنت می بی دا سه همزه خو نور با چې کم دی هغه سیم ټو سیم می او بل دې پاره پال سنټر چې کم دی هغه انجرو چیک پوسټ کې دی نو هغه با قاعده لگا بل مونږ دا ویلی چې دا کرایا ایکټ کې ته ته دوه خلاف کروي مونږو نو چې هغه خلاف یې کوو نو بالکل بیا به هغه سیم خبره ای چې صبح په نور ازلا کې هغه به دې پاره موما پروسیجر ای.
د جمرود یو زیتن میاجان اپریده وای مونږ د حکومت دغه ګام ستاینه کوو.
دلتا شاکس کی خو تقریبا ډیر زیات تر خلق تی پاغه کې د افغان مهاجرینو ډیر زیات تعداد دی. د چکم حکومت کم عمل شروع کړی دی چې د دوی نشاندهی وشي یا د دوی په جنګلاو شي نو دې ته خو د علاقې خلق ډیر په خنه زر ګوري د دې خبرې مرسته کوي چې د دوی خلکو رجسټریشن د باقاعده وکړي شي.
پولیس وایي دغه ګامی د سیمې د امنیت په خاطر پورته کړی. په خیبر ضلع کې دغه پریکړه په داسې حال کې کیږي چې د اکتوبر په 28مه نیټه د پیښور په 400 روډ دیر کالونۍ کې جامعه زبیریه په نوم وی دینی مدرسه کې چاودنه شوې وه او لسګونه تنو ته پکې مرګ ژوبله اوړېدلې. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې هلته په دریو تحصیلونو یعنی لنډ کوتل جمرود او باډه کې په سلګونه افغان او غیر مقامی پاکستانی وګړو کورنۍ ژوند کوي. افغان وګړي وایي دوی هلته په ویزا او یا هم په پی یو آر یعنی ماجر کارډ باندې ژوند تیروي. د خیبر پختونخوا د کرایه آرډیننس 2014 سیکشن 4 لاندې ټی ای آر په نوم یو فرما د کولای شي چې پاغي کې د کرایدار او د کور د مالک ټول کوایف او شناخت درجوي او ځای تانی د تصدیق نفس جاری کیږي او رجستریشن د غی اسناد یا ان او سی جوړولو نه بغیر کرایا په کور کې څوک ژوند نشي کولای. دا اسناد بیا وخت په وخت پولیس چک کوي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورس خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
تاسو مشال ریډیو اوري خبرونه زمنګ هر ورځ سحر دو نه نه تر د مخام شپک بجو پوري اوریدلې شي. یو بل رپورت د تاورو د خیبر د خبريالانو د تحفظ سازمان کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست یا سی پی جی په یوې تازه درجه بندۍ کې پاکستان په هغو هیوادونو کې شامل کړي دي چې پکې خبريالان وجل کیږي او د دوی وجون کې لسزانه بچ پاتې کیږي. د سی پی جی په دغه فهرست کې پاکستان په نهم نمبر دی. په پاکستان کې د خبريالانو د تحفظ لپاره کارکونکو بیا وایي چې د ملک په هر برخه کې خبريالان په څه نه څه ډول په نخه کیږي چې لوجه په شمیر کې اضافه روانه ده او د خبريالانو د امنیت لپاره هغه ګامونه نه پورته کیږي کم چې په کار دي. په دې حق لنور تفصیل ملیحه امیرزاده په خپل رپورت کې راکوي.
د خبريالانو د تحفظ سازمان کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست د یو نوي فهرست له مخه پاکستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې په نهم نمبر دی چې پکې د خبريالانو وژونکو ته سزا نه ورکول کیږي. ادارې د اکتوبر په 28مه د ګلوبل امپیونیټي انډیکس په نوم د هغو هیوادونو فهرست خپور کړ چې د خبريالانو په وژنو کې ککړ کسان پکې له سزا بچ پاتې کیږي. د 2000 کال د ادارې فهرست د تیر کال پرتله لږ بدل دی. تیر کال پاکستان په دغه فهرست کې پر اتم نمبر وو. خو د خبريالانو د تحفظ لپاره کارکونکي وایي چې په دغه فهرست کې د پاکستان موجودیت د اندېښنې وړ خبره ده او ښکاره کوي چې په دغه هیواد کې خبريالان د خبر کار له وجې وژل کیږي او تحفظ نه لري. وروستی مثال یې په بلوچستان کې د خبريال او فعال انورجان کتران وژنه ده. هغه د جولای په 23مه د بلوچستان په بارکان سیمه کې نامعلومه وسلوالو وژلو. یو بل خبریاله اروج اقبال د 2019 کال په نومبر کې په لاهور کې وژل شوی و. په پاکستان کې د خبریالانو د تحفظ لپاره کارکونکو غیر سرکاري تنظیم فریډم نتورک یو چارواکي عدنان رحمت وایي د خبریالانو د تحفظ ذمہواری د حکومت ده، خو په پاکستان کې په 13 کالو کې خبریالانو ته تر ټولو لوی ګواښ د ریاست لخوا دی.
18 اور 19 کے ایئرز میں وی ہیو ڈیٹا آن 17 جرنلسٹ جن کے اوپر لیگل
زمنگلا معلومات سره سم په 2013 دلسم کال کې د ولسو خبرارانو خلاف قانوني مقدمه درشبي. په دې کې اته اتیا فیصد کې سونه حکومت جوړ کړی وو. نو په پاکستان کې خبرارانو تلوي غواخ ریاست دی. د سی پی جی فیرس دا نو وای چې دا غواخ د چا له طرفه دی. د 2013 نه 2019 کال پورې په پاکستان کې د شپږ دیش خبرارانو وژنې کیسونه درشبي. په پاکستان کې د 2000 کال نه راپاتې خو یو سل وسل وی خبر ایران وژل شوی دی. په هغه کې یوازې د ولی خان بابر او ډینیل پر قتلانو ته سزا خو واورل شو، خو دا چې د سزا خلاف اپیلونه وشول نو تر اوسه ورته سزا ورکړل شوی نه ده. نو ځکه په دې کې هیڅ انصاف نشته او صرف 100% استثناء ده. که د خبرانو خلاف څوک څه قسمه بریدونه هم وکړي نو په اسانه طریق بچ پاتې کیدی شي. د پاکستان ریاست د خبریالانو تحفظ په باوري کولو کې پاتې راغلی دی. که صحافیان خوندي نه وي نو میډیا خو آزاد نه شوه. چې چرته رسنۍ آزادې نه وي نو د جمهوریت په معیار ډېرې غټې پوښتنې راولاړېږي.
د کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست شمیرې ښایي چې په پاکستان کې د 1992 کال راهیسې تر اوسه 1 خبریالان وژل شوي دي. عدنان رحمت وایي د سی پی جی د فهرست کرایټیریا یا دایره محدوده ده، خو که د مختلفو ادارو څېړنو ته وکتل شي نو ټول دې نتیجې ته رسیږي چې پاکستان د خبریالانو د کار او ژوند لپاره یو خطرناک هیواد دی. په پاکستان کې د خبریالانو د وژنې سربیره د هغوی د وهلو، ټکولو او تختولو پیښې هم وخت په وخت مخې ته راځي. په دا وروستیو کې د جولای په 21مه د پاکستان یو پیژندل شوی خبریال متی الله جان نامعلومو کسانو په اسلام آباد کې برمته کړ او 2 ساعته وروسته یې خوشې کړ. په پاکستان کې د بې پولي خبريالانو سازمان استازي اقبال خټک وایي د سي پي جي دغه فهرست کې د پاکستان نوم راتلل د دوی د هغو اندېښنو ترجماني کوي چې د صحافیانو د ژوند په اړه دوی لري.
کسان چې څوک په ژورنالستانو ګزارونه کوي، وژنې، تختوي یا نور څه، د خپل کار نه ایستولو کوشش کوي، هغه خلکو ته سزا نه ملي. د دغه سزا ملاونه هغو خلکو ته نوره مرسته ملاویږي او نور دغه ګزارونه او دغه د ژورنالستانو وژنه هغه ودرېږي نه پاکستان کې. مونږ ګرو چې باید چې پاکستان حکومت او پاکستان په نورو ولایتونو کې اسپیشل قانون جوړ شي، دغه حوالې سره عدالت ته لارې هغې ته انصاف ملاو شي.
د پاکستان حکومت په بیا بیا پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي او وایي چې په هیواد کې رسنۍ آزادې دي او د بیان پر آزادۍ باور لري. حکومت د 2019 کال په سپتمبر میاشت کې اعلان کړو چې له مطبوعاتو خبريالانو سره اړوندو کیسونو څېړلو لپاره ځانګړي عدالتونه جوړوي. خو په پاکستان کې د خبريالانو د تحفظ کارکونکو وایي دا یوازې د اعلان پورې محدود دی او تر اوسه عملي کار نه دی شوی. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې د خبريالانو د تحفظ لپاره د قوانینو جوړولو خپلې ژمنې پوره کړي.
تاسو د ملیحه امیرزاده راپور اوریدو چې په پاکستان کې خبریالانو د وژنې او هغوی ته ورپېښو مشکلاتو په اړه وو.
مشال ریډیو هر ورځ
د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خپروي. زمونږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمونږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اورېدای، لوستای او لیدلی شئ.
تاسو د مشال ویډیو خبرونه هر ورځ د سهار نه نه تر د ماخام شپږ بجو پورې اوریدئ شئ. وزرتا د دې غړی اخري راپور اورو. د پاکستان د مواصلاتو وفاقي وزیر مراد سعید وای وس ملک له ترهګرۍ نه د سیلګرۍ په لور روان دي. د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړی شفیق شیر افریدی وای د خیبر ضلع تاریخي ځایونه لیدو ته ګڼ شمیر سیلانیان روان دي. هلته په علي مسجد، تیرا او نورو سیمو کې هوټلونه او ریسټورانټونه هم د سیلانیانو د اوسېدو او خوراک لپاره جوړ شوي دي. نجیب عامر په خیبر ضلع کې د ټوریزم یا سیلګرۍ په اړه یو مفصل رپورټ جوړ کړی دی چې په یوه سندره پیلېږي.
خیبر تاریخی دره ده او له پخوا راهیسې د منځنۍ آسیا او د هند ترمنځ د قافلو او کاروانونو د تیرېدو لاره پاتې شوې ده. په هند کې د خپلې واکمنۍ پر مهال انګریزانو تر لنډې کوتله پورې د اورګاډي پټلۍ هم جوړه کړې وه. اوس نه د هند پخوانی بادشاهان شته او نه هم له برطانیې راغلي انګریزان، خو دا دره د خپل تاریخي اهمیت له پلوه اوس هم د سیلانیانو لپاره زړه راښکونکې ده. په 2013 کال کې د پخوانی فاټا په خیبر پختونخوا صوبه کې تر ګډېدو وروسته د پاکستان د ښاري سیمو د سیلانیانو پام د خیبر درې د ښایستونو په لور ګرځېدلی. دا چې د کورونا ټولبند او ویرې خلک په ښارونو کې تنګ کړي دي، نو زیات شمېر کسان د سیل لپاره د خیبر ضلع بېلابېلو سیمو ته مخه کوي. ثاقب افریدی یو ځایي ویلاګر دی چې پر فیسبوک او یوټیوب د خیبر د حسن نندارې خلکو ته وړاندې کوي.
بلګریو السلام علیکم. د یو بل نوی ویلاګ سره ثاقب افریدی حاضر یو وړاندې کوم د تدمین محبت رډک سلامونه نیک هیلی
نوموړي. مشال لډیو ته د خیبر د هغو سیمو یادونه وکړه چې خلک یې د لیدو لپاره هلته ورځي او لنګ دی ګوري.
بابې خیبر ته خلک راځي، دغه شانې لږ مخکې چې لاړ شي علي مسجد شو، دغه شان دې کټک کشته علاقه ده، پکې یو بل ځای دی د غار اوبه ورته وایي، داسې شلمان پلو ته ځایونه دي لکه د لکې سر شو یا تا ترشوه، دې ځایونو ته خلک راځي. دغه شانتې په باڼه تحصیل کې یو شمیر ځایونه دي لکه باډې سره نږدې سپیره ډیم علاقه ده، دلته یو بند دی. دغه شانې لږ مخکې چې لاړ شي شین کمر دی، د شین کمر نه چې په ورواوړې نو دلته غیبین که علاقه ده، ښکلې ځای دی. او بیا داسې د تیرا مخته چې ځینو نری بابا شو، دغه شانې ترخو کڅ علاقه ده، تیرا ته تلی شي. بیا په تیرا کې یو شمیر ځایونه دي لکه برکې تال ډنډ شو، دغه شانې نور پکې یو شمیر ځایونه دي چې هغه د سیلګرۍ دپاره ډېر موضوع ځایونه دي او ډېر زیات خلک ورته رادرومي.
ثاقب افریدی د تورخم پر لار د علي مسجد د غر اوبو او د باړې د تیرا سیمو یادونه وکړه چې هلته خلک د سیل لپاره ورځي. په دواړو ځایونو کې یو شمیر هوټلونه او ریسټورانټونه هم د میلمنو لپاره جوړ شوي دي. په علي مسجد کې د خیبر هیلز په نوم د ریسټورانټ مسؤول جعفر مشال لډیو ته وویل چې د ګرمۍ په موسم کې زیات شمیر میلمانه ورتلل او اوس په ژمي کې هم دا لړۍ روانه ده.
او زمون ګوټل چې کوم علي مسجد غار وبو کې خیبر هیلز په نوم داسې غر دی، غر منځ کې بس روډ دی او بس یو غر کې اوبه راوځي، تاریخي ځای دی. او دلته خیبر واټر چې کوم دی هغه فلټر کېږي دې ځای کې. سیلانیان ډېر راځي، سیلانیان دومره راځي چې ګرمۍ کې ځای نه کېږي اوبو باندې، هر ځای نه راځي، پېښور نه، چرسدې، مردان، پنجاب له خلک راځي، اوس هم خلک راځي، دې ځای له راځي چکر لا بس ورځ تېره کې نور بیا ځي. خو اوړي کې داسې زیات وي چې راشي کنه خلک پېښور نه، هغه نه هلته ګرمي وي کنه، هلته ولم بي ولم بي ورځ تېره کې فریش وي. نو موږ ریسټورنټ کې خوندا بس پرېدو جنواري خوراکونه وي، کړی وي، سیخ وي، کابلي پلاو وي، پټه تیکا وي، فیش ته میان دي، میانو کې ډېر قسمه پخاو، سیخ والا، ګریل والا، کرایه والا، کړی والا.
علی مسجد د پیښور سره نږدې پرته سیمه ده، نو خلک له سیل نه پس واپس پیښور ته ځانونه رسولی شي. خو د باړې د تیرا سیمې سیل ځایونو ته که خلک ځي، نو هغوی اړ کیږي چې هلته شپه وکړي. هلته د تیرا ویلي په نوم یو هوټل جوړ شوی چې مالک یې ارشد افریدي مشال لډیو ته وویل هغوی میلمنو ته د اوسېدو لپاره هم انتظام کړی دی.
من زمون هوټل کې د شپې انتظام دی، اتلس کمرو باندې مشتمل دی، او د کې اټچ باتھروم دی پکې، او یخې ګرمې اوبه پکې ملاويږي، پکې ریسټورنت د په هوټل هم دی، روټي بندوبست هم پکې شته دی، پاره کې نور داسې د فیملی د پارم زمون سره پکې خپلې کمرې دی، هغه بندوبست هم پکې شته. نو د کې خورور مونږ سره چې کمی دی 5 بیډ والا چې کمی کمرې دی، دا هغه مونږ 1200 خلو، په دې کې 4 بیډ والا دی، هغه مونږ هغه خلو 1000 روپے کمره خلو، بیا چې کمی 8 بیډونو والا دی، هغه مونږ 1500 روپے چارج کوو 24 غنټو کې.
په علي مسجد او تیرا کې د هوټلونو مالکانو مشال رډیو ته ویل د سیمې انتظامیه ور سره د امنیت په ساتلو کې مرسته کوي، او سیلانیان په ډاډه سره هلته ورتلی شي، او د سیمې د ښایستونو او تاریخي ځایونو ننداره کولی شي. په خیبر ضلع کې افریدی، شینواری او ملاګورې ژوند کوي. په دغه سیمه کې د پښتو ژبې نامتو شاعران هم تیر شوي. امید افریدی یو ځایي شاعر دی. هغه مشال لډیو ته وویل سیلانیان د نورو سیمو تر څنګ د شاعرانو مقبرو ته هم ورتلی شي، او د دوه لاسونه پورته کولی شي.
د خبر دره خو په هر ول سره تاریخي دره ده، لکه څنګه د ژوند نور اړخونو باندې خیرازه ده، همدغسې ادبي شخصیتونه پکې تیر شوي دي چې هغو کې د ټولو نه غټه نامه د امیر حمزه خان شینواري صاحب ده، بیا لالزاده نظیر صاحب دی، د مراد شینواري صاحب دی، د هغو مزارونه دي، خاطر افریدی دی، سایل افریدی دی، همدغسې سایر افریدی دی، خبر افریدی دی، او د هغو مزارونو ته خلک د دعا سلام دپاره راتلی شي، او هر وخت دوی دعا سلام کولی شي، او د هغو لکونه مینان دي په هغو د پښتو ژبې دپاره ډېر خدمت کړي، هغه ډېر مینان لري، نو هغو کولی شي چې هغوی راشي او د خبر دره کې د دغو مزارونو سلام وکړي، دعا ورته وکړي، او د دوی دپاره دعاګانې وغواړي.
کله چې یوې سیمې ته سیلانیان ورځي، نو ورسره د هغې سیمې اقتصادي وضعیت هم ښه کېږي. ویلاګر ثاقب افریدی وایي په دې کې شک نشته چې د سیلانیانو هلته ورتګ د سیمې د خلکو اقتصاد ښه کړی دی.
زه تیرا ته لاړم او هلته کې یو کس و چې کم د خوراکي توکي خرڅوي یا د غوښه وغیره خرڅوي، نو هغه راته ویل چې اول به زما د ورځې چرته زر د 2000 روپو سودا خرڅېدله. په موجوده وخت کې کله چې سیلانیان راځي او په ګڼ شمېر کې راځي، نو زما چې کوم د ورځې کم سیل کېږي تقریبا شلو زرو روپو ته هم د ورځې ورسېږي. خلک نوي نوي کاروبارونه شروع شو، لکه په تیراونه کې سیمه کې دوه درې هوټلې چې دي، نو هغه جوړې شوې دي چې وګوره نو په هر لویه لاره باندې تقریبا یو یا دوه پټرول پمپ هغه کلاو شوي دي. نو خلک هغې دې پلو ته مایله شوي دي، او وجه یې دا ده چې د هغې په اقتصاد کې مثبت تبدیلي راغلې.
له خیبره د خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ غړي شفیق شیر افریدی مشال لډیو ته وویل په سیمه کې امنیت ټینګ دی، او خلک په ډاډه زړه هلته ورتلی شي. نوموړي د صوبایي حکومت نه هم مننه وکړه چې د هغه په وینا د سیاحت لوري ته زیات پام کړی دی.
مونږ کوشش هم جی دا چې خیر اصلا ټوریزم د پاره مونږ چې کوم د سیم سره بار بار ملاقاتونه هم کړي دي، او دوغه ډېر پوزیټیو ریسپانس ته په دا حق لا باندې، نو ان شاء الله تعالی خیر اصلا که تاسو ګورئ دا اوس کووډ کیم چې کوم مو نو دلته لاک ډاون لګېدل او مونږ په پېښور ایریا کې نو د دغزي اوسېدونکو خلک ټول هلته چې کوم د سیر او سیاحت لپاره چې کوم دی کنه هلته راتلل، نو ډېر زبردست پروګرام ان شاء الله مونږ اخره د خیر سره او ډېر زیاتې پیسې په ټوریزم پوینټ آف ویو سره سپورټس پلس ټوریزم دواړو لپاره ډېر زیاتې پیسې مختص کړي د زمونږ حکومت صوبایي حکومت.
هلته د پاکستان د قومي اسمبلۍ غړي او د مواصلاتو وفاقي وزیر مراد سعید د اکتوبر په 22مه په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل اوس پاکستان د تروریزم یا ترهګرۍ نه د ټوریزم یا سیلګرۍ په لوري روان دی، او د هغه په وینا بهرني سیلانیان هم د پاکستان مختلفو سیمو ته د سیل لپاره روان دي.
Oh, مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس